امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خدار من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونه پیلسوی د خبرونه په پیل کې تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
په قندهار کې د ناتو په کاروان باندې مرګانه برج شوه په لندن کې دویش کسان د بم په چاودنه کې زخمیان شوې دي او د لیکوال سعدالدین شپون مړی په لغمان کې خاورتا وسپارل شو
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پکتیا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په حق لرپورت لرو په کندهار کې د نړیوالو قواو یو لوی مرکز ته نږدې پر بهرنیو عسکرو ځان وژونکي حمله شوې په کندوز کې ځوانان د بیکاری له امله شکایت کوي دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي
حکومتي چارواکي وایي چې نن د جمعې په ورځ په قندهار کې د ناټو پر یو پوځي قطار باندې د موټر بم د مرګانې حملې په نتیجه کې د رومانیا څلور عسکر زخمیان شوي دي حمله کوونکي د بمونو نه ډک موټر له قطار سره وجنګو یوه ولایتي ویان فضل باری بریالي امریکا غږ ته په دې اړه وویل
رومانیایانو ګزمه کوله نو یو ځانور برید کوونکي د تونس موټر په واسطه باندې پر دوی ځانمرګي برید کړی دي دانمارک کې د کونکي موټر راځي د منځ ته لیږي او د رومانیا یان یو ټانک دا چې دی تخریب شوی دی د تلفاتو ځانې تلفاتو ارقام تر اوسه نه تثبیت کړي
په دې اړه به زمنګ د خبريال عزیز الله پوپل را لګل ریپورت له خبرونو نه اورسته ووري چین هن او روسیه په خپل خاور کې د اسلامي مبارزینو د فعالیتونو لوري په افغانستان کې خپل رول پراخه کړی دی دا درې واړه هیوادونه چې د بریکس په نوم د سیمه ییز اقتصادي او تجارتي سازمان غړي دي غواړي چې د هغو وسلوالو جنګیالو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې فکر کېږي د افغانستان او پاکستان له خاورې نه فعالیت کوي په ګډه فعالیت وکړي په هند او چین کې په دې اړه اکاډمیکي بحثونه پیل شوي دي چې په راتلونکي وخت کې په خپله خاوره کې څنګه د دغو اسلامي ډلو د حملو او د فعالیت د پراخېدو لاره بنده کړي له همدې عمله هند روسیې او چین کوشش کړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پروسه ګړندۍ کړي د بریکس په سازمان کې برازیل او جنوبي افریقا هم غړیتوب لري او په دې میاشت کې په بیجنګ کې د مشرانو په لوري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې په داسې حال کې چې افغانستان د بریکس د سازمان د مشرانو په موقف باندې خوښ کاری پاکستان سخت ناراضه معلومېده په کابل کې د ستراتیژیکي او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د څانګې محقق او څېړونکي احمد بلال په دې ارتباط وایي
Afghanistan has welcomed it because
افغانستان ځکه هر کله کړی دی چې تر یو حده د افغانستان د سیمیزې پالیسي سره سمون خوري د افغانستان حکومت په دې هم خوشحاله دی ځکه باور لري چې د افغانستان جنگ نور د هغه هیواد کورنۍ ستونزه نه ده بلکې له نورو هیوادونو سره مستقیما ارتباط لري چین او روسیا او هند هم دا ویره لري که د افغانستان جنگ پای ته ونه رسیږي نو د هغو جنګیالو د فعالیتونو په مرکز به بدل شي چې له نورو هیوادونو ناراضي او نظامي روزنه حاصلوي خو مهمه پوښتنه چې بې ځوابه پاتې ده هغه دا ده چې آیا د بریکس هیوادونه به د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو سره سیالي وکړي او که په ګډه به ورسره کار وکړي د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې جمهور رئیس اشرف غني نن د جمعې په ورځ سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته ولاړ او د 203 نمبر قولي اردو قوماندانې ته ورغی او د جنوبي ختیځو ولایتونو د عمومي امنیت پاره د ولایتي چارواکو او نظامی قماندانانو سره خبرې وکړې ښاغلی غنی قومي مشران ته په خپل وینا کې ویل چې قومي جوړښتونه او جرګې د سولې پر اوسلو کې په هیواد کې مهم رول لوبولی شي د امریکا غږ د پښتو څانګې د پخواني همکار ارواښاد سعدالدین شپون جنازه نن سهار د جمعې په ورځ لمتحده ایالاتونه کابل ته رسیدلی او د لغمان په ولایت کې د خپل وسیت سره سم مړې د پوهان محمد حسن کاکړ د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د حکومت د چارواکو نه علاوه په لسګونو ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت سرپرست وزیر رسول باوري په خپلو خبرو کې سعدالدین شپون د افغانستان په ادبیاتو کې یو داسې منلې څېره وبلله چې د مړینې له امله رامنځته شوې خلا په ډېرو کلونو کې ډکه نه شي. سعدالدین شپون د امریکا د ورجینیا ایالت په یو روغتون کې د څلورو اتیا کلونو په عمر باندې په حق رسېدلی و. نن د جمعې په سهار وختي د لندن د ښار په میټرو کې د بم چاودنه شوې او پولیسو ویل چې دا د ټیریزم پیښه وه. په تیرو شپږو میاشتو کې دا پنځمه حمله وه چې په لندن کې وشوه. د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصه به زموږ همکار اشوق الله رحیمزی تاسو ته درواوري.
د لندن پولیس وایي په کور کې د جوړ شوي بم په چاودنه کې چې د لندن د میټرو اورګاډي په یو تمځای کې وشوله 22 کسان پکې ټپیان شوي دي. پیخه چې نن د جمعې پر ورځ وشوله په برتانیې کې په روان میلادي کال کې شپږمه تروریستي پیښه ګڼل شوې ده. چاودنه د لندن د میټرو په پرنسس ګرین تمځای کې د سهار په شاوخوا 8 بجو او 20 دقیقو وشوې ده. د لندن ښاروال صدیق خان ویلي دي چې د برتانیا پایتخت به د ترهګرۍ پر وړاندې هیڅکله ناکام نشي. له بده مرغه چې نن سهار د اورګاډي په تمځای کې برید شوی دی. دا یو تروریستي برید دی. پولیس د هغه کاسیا کسانو پسې ګرځي چې په دې برید کې د لاس لرلو شک پکېږي. په اورګاډي کې مسپاره مسافر وایي چې چاودیدونکو مواد وور وخت او دوی د اورګاډي نه په تېښته شول چې د پولیسو او عیني شاهدانو په وینا یو شمیر مسافر په ټیل ماټیل او ګڼه ګوڼه کې هم ټپي شوي دي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د لندن ښاروال ویل چې د برېټانیې د کورنی استخباراتو اداره MI5 به د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او د چاودنې عاملین به حتماً وموندل شي. د چاودنې نه سمدستي وروسته د برېټانیې صدر اعظم تریسا می د کابینې عاجل غونډه راوبلله. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مکسیکو کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په مرګانې زلزله کې د ځانی او مالي تاوان د رسیدو له امله دغه هیواد د جمهور رئیس انریک پینا نیتو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. سپینه معنی وایي چې ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د مکسیکو جمهور رئیس ته تلیفون وکړ او خپل همدردي ورسره څرګنده کړه. دغه تباه کوونکې زلزله چې په تیرو سلو کلونو کې مثال نه و لیدل شوی په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لندن ته د پنځشنبې د ورځې د سفر نه مخکې له چین نه وغوښتل چې شمالي کوریا ته د تیلو صادرات کم کړي تر څو دغه هیواد مشران مجبور شي چې د اټومي پروګرام د پراخولو نه لاس واخلي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سوا وریدل. د پښتو د ادب مشهور لیکوال سعدالدین شپون نن د جمعې په ورځ د لغمان ولایت په کارغیو ولسوالۍ کې د هغه د وسیعت سره سم خاورو ته وسپارل سو. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري. په کندهار کې د نړیوالو قواوو یو لوی مرکز ته نږدې پر بهرنیو عسکرو ځان وژونکي حمله بهرني سرتیري ټپیان کړي دي. امنیتي مقامات وایي چې په پیښه کې ملکی خلکو او د سیمې اوسیدونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار ولایتي مقاماتو امریکا ژغ آشنا رادیو ته تایید کړی چې د کندهار هوایی ډګر ته نږدې د موټر بم په ننۍ ځان وژونکي حمله کې څلور رومانی سرتیري ټپیان دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل فضلباري بریالي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید د جمعې په ورځ شاوخوا 1 بجه د ټونس ډوله موټر په وسیله سوی. پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې سوی.
رومانیانو دزما کوله نو یو ځانور کې برید کوونکي د ټونس موټر په واسطه باندې پر دوی ځانمرګي برید کړی دی. ځانمرګي برید کوونکي موټر راځنه د منځ ته لیږي او د رومانیانو یو ټانک دا چې دی تخریب شوی دی. د تلفاتو ځانې تلفاتو ارقام تر اوسه نه دي تثبیت کړي.
خو د دامن ولسوالۍ یو امنیتي مقام د نومونو شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په پیښه کې څلور رومانیي سرتیري ټپیان دي. سرچینې زیاته کړې چې رومانیي سرتیري په سیمه کې په امنیتي ګزمه بوخت و چې په موټر کې سپور ځانمرګي برید کوونکي خپل چاودیدونکو توکو ډک موټر ته د هغوی له موټریز کاروان سره نږدې چاودنه ورکړه چې په یوه زری وسیله موټر کې سپاره څلور رومانیي سرتیري ټپیان کړه. رومانیي عسکر تر ډېره پورې د کندهار د هوایي ډګر د بهرنۍ برخې امنیت سنبالي. خپل نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه کوم تفسیر نه ده کړی. وستوالو طالبانو بیا د برید مسولیت په غاړه اخیستی او رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې په دې ځانمرګي برید کې د اورو منی سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
جمهور رئیس اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سولې د ټینګښت په اړه پر سیاسي اجماع ټینګار کړی. د پکتیا قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې له هغوی غوښتي دي چې د سولې د ټینګېدو لپاره دې کار وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د سویل ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن ګردیز ته راغلی و، د 203 تندر قلی اردو په قومندانۍ کې د پکتیالو دولتي چارواکو ولسي مشرانو د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو سره په یوه غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلی غنی غونډې ته په خبرو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کادو سره د پایدارې سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي اجماع رامنځته کول جدي اړتیا وبلله او وی ویل چې دا اجماع به ډېر ژر رامنځته شي. هغه وایي
موږ باید اوس سیاسي ډګر کې هغه څه وګټو چې نظامي ډګر کې وګټل. د ټول افغانانو حالت دا ده چې زمري غوندې جنگ کوو، بیا د سیاست میدان کې بای دا واره د سیاست په میدان کې وګټو. اول دې د پاره باید ټول خلک په اساسي توګه سولې باندې بیا اجماع تراسو.
ولسمشر غنی له ولسي مشرانو هم غوښتل چې د سولې په ټینګښت کې ورسره د قومي جوړښتونو پر اساس مرسته وکړي. د ده په وینا قومي جوړښتونه او جرګې د سولې په پیغام رسولو کې مهم رول لوبولی شي.
د ټولې لویې پکتیا پولیس باندې منارت داده چې اوس علمای کرام، قومي مشران، ځوانان جرګې جوړې کوي، نور ټول ځوانو د افغانستان ته د سولې جرګې ویس. وړاندیز مې درته داده، دښمن اوس غواړي چې قوم په قوم، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت نفاق راوړي. غوښتنه م داده چې دا ټول منازعات د جرګو له لارې نه حل کړي.
نوموړی د سویل ختیځو ولایتونو امنیتي سرتیري وستایل او وی ویل چې په خپل میړانه د افغان حکومت وسلوال مخالفین مات کړي او د هغوی له لورې پیښېدونکې امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي دي. ښاغلی غنی همدارنګه د سویل ختیځو ولایتونو له خلکو سره د اوبو د تنظیم، معارف او د برېښنا په برخو کې د پانګونې تر څنګ د ځینو نورو پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنې هم وکړې.
د ګردیز د ښار دپاره، د خوست د ښار دپاره، د پل علم د ښار دپاره، د غزنی د ښار دپاره، دلته هم خاصې طرحې وړ. دا ښارونه نن ښارونه نه دي او دلته د وزارت دفاع ځمکې د وزارت دفاع نه دي، د افغانستان د ولس دي او د ولس دپاره ورنه ګټه چې کېږي. کوم ښاري کوم خاص شهرکونه او دا به نه وي، د ولس کورونه به وي، انسجام به وي. دا مې ځکه ساتلې چې سبا چور نسي، چور کېږي نه، د ولس دپاره به استعمالوي.
ولسمشر غنی یادې غونډې ته په خبرو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو مالونو په راکړې ورکړې هم وغږېده او په دې برخه کې یې لاسته راوړنې بېسارې وبللې. هغه وویل چې افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه خپل سوداګریز روابط پراخ کړي او پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پر پاکستان اتکا په بېسارې ډول کمه شوې ده.
که د مرکزي آسیا لارې مې نه وې ختم کړي، نن به ډوډۍ درته رسېده. یو ورځ لارې وتړله، په کابل کې، په قندار کې، په ګردیز کې، په خوست کې، کوم ځای کې دی د غنمو کمی راغې؟ نن ولې بولدک نه تړي؟ ځکه چې تیاری الوزي هندوستان ته مال وړي. افغانستان نن چا پوسې تړلی نه ده، افغانستان مختلف لارې لري او دا لارې به تل پایې.
د پکتیا ولسی مشرانو په یاده غونډه کې پر ولسمشر غنی نیوکې درلودې چې ګنې په تیرو دریو کلونو کې دغه ځون ته د پرمختیایي پروژو په برخه کې پاملرنه نه ده کړې. دوی له نوموړي وغوښتل چې نه یوازې پرمختیایي پروژې په نظر کې ونیسي، بلکې په حکومت کې د کدرونو په استخدام سره د لویې پکتیا خلکو ته خپله ونډه ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پښتو د ادب مشهور لیکوال سعدالدین شپون نن د جمعې په ورځ د لغمان ولایت په قرغوی ولسوالۍ کې د هغه د وسیعت سره سم خاورو ته وسپارل سو. پام وکړئ په دې باره کې زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د استاد سعدالدین شپون جنازه د جمعې په سهار لومړی کابل او بیا د افغان پوځ په هلیکوپټر کې د لغمان قرغیو ولسوالۍ ته راوړل شوه. د هغه په جنازه کې د لغمان او ننګرهار له چارواکو او فرهنګیانو سره سره د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر د ولسمشر سلاکارانو او د پښتو ادب یو شمېر استادانو ګډون کړی و. جنازه د سرخکانو سیمه کې د پښتو ادب د یو بل استاد او تاریخ پوهان حسن کاکړ مزار ته څیرمه خاورو ته وسپارل شوه. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري وای پښتو ادب ته د داسې یو شپون بیا پیرزو کېدل به اوږده کلونه وغواړي.
ادب او فرهنګ په برخه کې یو ډیره ځلانده څیره او یو ځلانده ستوري د لاسه ورکړي. د دې بیا ترلاسه کول او د داسې شپون بیا پیدا کېدل کلونه کلونه انتظار ته اړتیا لري.
د پښتو ادب نوموتی لیکوال استاد حبیب الله رفیع خو ارواښاد شپون د پښتو نثر د یو نوي سبک رامنځته کوونکی لیکوال وګاڼه او وایي سخته ده چې پښتانه د سعدالدین په څیر د یو بل شپون نمکین نثرونه ولولي.
دای د پښتو نثر یو لوی استاد لیکوال و. استاد لیکوال په دې و چې د پښتو نثر کې نوی سبک رامنځته کړی و. داسې سبک چې د تنس یو ښکلی مالګه پکې وه او هر څه به چې لیکل هغه به د ولس د اصطلاحاتو او لغاتو نه په استفادې سره لیکل.
د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وای د شپون د لارویانو په توګه به د هغه فکر وپالي خو پښتون ټبر کې به زه د تل لپاره خالي اوسي.
دا به ډېره مشکل وي. چلو استاد زه څوټک موږ د هغه د لارویانو په توګه اله دا هغه یادونه به تازه ساتو.
سعدالدین شپون په میلادي سنه 1933 د کندوز په خان آباد کې زیږیدلی خو د پلرونو وطنې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ ده. هغه د وږي په 19 د امریکا په ویرجینیا کې د 84 کلونو په عمر ومړ. استاد شپون د داستاني نثر مخکخ لیکوال بلل کیږي. د بنګي غاړه د لنډو کیسو ټولګه او شینټاغۍ مشهور ناول دی. ګټیاله د سمڅو یاران او خایستوی وروسته ناولو. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کندوز ځوانان د کاروبار له نشټوالي او د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په کندوز کې له تیرو دوو کالو راهیسې کاروبار صفر ته راټیټ سوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې له پوهنتونونو فارغ ځوانان، عام خلک او کاروباري کسان وایي چې د دغه ولایت د تیرو دوو سقوطونو په نتیجه کې په دغه ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او هغه یوه نیمه موسسه چې په دغه ولایت کې ځینې کارونه کول او خلکو ورسره پکې دندې درلودې له کندوز څخه وتلي دي. دوی دا هم وایي چې ټول هغه سرمایهدار چې په کندوز کې کاروبار کاوه اوس له کندوز څخه وتلي او په نورو ولایتونو کې کاروبار جوړ کړی دی. دوی وایي چې اکثر ځوانان یې خارج ته په کار پسې تللي او یا هم په مخدره موادو اخته شوي دي. د کندوز دوه تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کاروبار، دندو او روزګار په اړه داسې وایي.
جګړو کندوز ولایت کې ډېر خلک بیکاره کړي دي، ډېر خلک دي کورونه ایستلي دي. څو چې کاروبار نه لري هغه نو مجبور دي بعضې مخالفینو سره یوځای شي او بعضې مخابراتو مواد مانی داسې پیدا کړي او کار نه وي نو دا رقم ټول افغانان یعنې کندوز ولایت خلک کندوز سره دغه کېږي. جنگ کله شروع شوی نو دوی کندوز خود دوه سقوط کې اول سقوط دې زیان ورسو بیا بل پیرم بیا لري خلک د طرفات دې رمنه خلک نشي کولای چې اوس خپل کار ته سچا پیدا کی. خلک ټول په یې رکی دي اوس نشي کولای خپل کار وکړي. مطلب دې کندوز کې دوه سقوط کو کارونه کم شول او ټول دفترونه کم شنه چې ټول طالبان ځان سي وړل پیسې مې سي غلا غانه وکړل چې وکړل ټول ځان سي وړي او کارونه وته شول.
زه شفیق الله د کندوز ولایت د امام صاحب له سالینه زمونږ د اشرف غنی او د سر نور څوک چې دا مشران دل دی ته دا خواهش له زمونږ سر نور دې جګړو مګلو ته پای ټکی کیږي زمونږ خپل ځوانان دا هله ده یاره وضعیت که په دې حال لو کومه تمه نه لرو د لک صحیح سي خو امکان دی ولري چې کار پیدا شي شخصا دا زمونږ په کلی کې زه ګورم مثلا لسل نه چې ډېرې شل فیصد ځوانان دي په کار باندې هغه سوي نور اتیا فیصد بیکاره ګرځي داسې زیاتې مخالفینو خواته ځي بعضې خارج ته ځي بعضې دا خپل دیقاني ده پلارو سره دیقاني کوي
د دغه ښار یو تن خیاط وایي چې په تیرو څو کلونو کې د خلکو اقتصاد رالوېدلی دی خلکو چې په موسساتو او نورو ځایونو کې دندې درلودې نو جامې یې هم ډېرې کولې اوس چې بیکاري زیاته شوې خلک د جامو د ګنډلو په نرخ کې هم چنی وهي
زما نوم محبوب الله سدارزه دی او خیاط یم او جګړو خو په کاروبار باندې ډېر اغیزه کړې ضرور جګړې دي کاروبار نشته دی خلک بیکاره دي او بیکاری ډېره زیاته ده په خوا وختونو کې کچا دوه درې جوړه جامې کولې اوس یو جوړه هم نشي کولی چې جنگ دی ټول ځوانان خارج ته روان دي اوس بیکاری ډېره زیاته ده جنگ جګړې دي په کلو کې ښار کې ته ښار کې جنګونه دي تونزې خو ډېرې دي ولې چې کاروبار نشته زمونږ کاروبار هم په ټپه ولاړ دی او مخکې چې و کارونه به و جګړې نه وي نو کارونه ډېر و کاروبار ښه و
د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک هم څه موده وړاندې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د نه مقررې په اړه ویلي وو چې اکثر ځوانان چې له پوهنتونونو فارغ دي او په دولتي ادارو کې دندې نه ورکول کېږي مجبوریږي چې د دولت له مخالفو وسلوالو سره یو ځای شي هغه ویلي وو چې د قندوز په دولتي ادارو کې رشوت او فساد دې حد ته رسېدلی چې له امله یې مسلکي خلک دنده نشي اخیستی ګلریم نیزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ د نوو زیږیدلو ماشومانو د پاره د واکسین په اهمیت یو رپورت لرو
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې دې ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کیدی شي میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ یوه هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی وه او بل به هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی وه د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه میرمن نونس یو ځل بیا
د بیبیز آر پروټیکټډ وذ د واکسین افیکیسی اف 80% سو دی آر
موږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ شوي وو خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي د دې چړنې نه ورسته مارتا نونس ټول مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدواری په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any other country...
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې مېرمنې واکسین شي هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د دې ساعت مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ. د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې نن د جمعې په ورځ په دغه ولایت کې د ناټو پر وی نظامي قطار باندې د موټر بم مرګانې برید شوی دی. څلور تنه رومانی عسکر زخمیان شوي دي. حمله کوونکي د بمونو ډک موټر له قطار سره وجنګاو. د برما چارواکو د ملګرو ملتونو یو استازي ته اجازه ورنکړه چې د هغه هیواد د رخاین ولایت ته ورشي او د روهینګا د مسلمانانو وضعیت له نږدې نه وګوري. یوې امریکایي بې پیلوټه ډرون الوتکې د پاکستان په قبایلي علاقه کې حمله کړې ده. په دې اړه نور تفصیلات تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. د فرانسې په ختیځ کې یو حمله کوونکی په چټک سره حمله وکړه او دوه ښځې زخمیان کړې. په داسې حال کې چې شمالي کوریا د جاپان له پاسه یو بل توغندې وار کړ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې اړه عجله غونډه کوي. د کارپوهانو یوه ډله چې په جرمني کې د مارشال فنډ د موسسې لپاره کار کوي او په یوې علمي غونډه کې وینا کول وویل چې د نړۍ په ویشتو هیوادونو کې د روسیې لخوا په انتخاباتي مبارزو کې د لاسپوهنو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي دي. چین، هند او روسیې په خپله خاوره کې د اسلامي مبارزینو د فعالیتونو د پراخېدو له ویرې په افغانستان کې د سولې لپاره خپل رول پراخه کړی دی. دا درې واړه هیوادونه چې د بریکس په نوم د سیمه ییز اقتصادي او تجارتي سازمان غړي دي کوشش کوي چې د هغو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره چې ګمان کېږي د پاکستان او افغانستان خاورې نه فعالیت کوي په ګډه سره کار وکړي. په هند او چین کې په دې اړه اکاډمیکي بحثونه پیل شوي دي چې په راتلونکي وخت کې په خپل خاوره کې د دغو اسلامي ډلو د حملو فعالیتونو لاره څنګه بند کړي. په داسې حال کې چې افغانستان د بریکس د سازمان د مشرانو په موقف خپل خوښي څرګنده کړې پاکستان سخت ناراضه شوی دی. خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د بریکس د سازمان هیوادونو به د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو سره یو ځای کار کوي او که نه بیلابیله پالیسي به لري او سیالي به ورسره کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې جمهور رئیس اشرف غني د جمعې په ورځ سهار په لوړپوړي هیئت په مشرۍ د هغه ولایت مرکز ګردیز ته ورسېد او د 203 لمبر قول حدود قوماندانۍ د منصوبینو او ولایتي چارواکو سره په جنوبي ختیځ ولایتونو کې د عمومي امنیتي وضعیت په اړه سره خبرې وکړې. د امریکا غږ ته پښتو څنګه د پخواني همکار الوخات صاحب د شپون جنازه نن سهار د جمعې په ورځ چې له متحده ایالاتو کابل ته انتقال شو د لغمان په ولایت کې د هغه د وسیع سره سم خاورې ته وسپارل شو. نن د جمعې په سهار وختي د لندن ښار په میټرو کې د بم چاودنه شوې او پولیسو ویل چې دا د تروریزم پیښه وه. په تیرو شپږو میاشتو کې دا پنځم حمله ده چې په لندن کې کیږي. د بم چاودنه په داسې حال کې وشوه چې اورګاډی له مسافرینو نه ډکو او خلک کار ته روان وو. دوه کسان زخمیان شوي دي. عیني شاهدانو امریکا غاکړې ویل چې له چاودنې وروسته ګډوډي او ټیل ماټیل جوړ شو او خلکو منډې وهلې. د لندن ښاروال صدیق خان وویل چې د برېټانیا د کورنۍ استخباراتو اداره ایم آی پنځه به د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او د چاودنې عاملین به وموندل شي. د چاودنې نه وروسته د برېټانیا صدراعظمې میرمن تریسا می د کابینې یوه عاجله غونډه راوبلله. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مکسیکو کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په مرګانې زلزله کې د ځانی او مالي تاوان در رسېدو له امله دغه هیواد د جمهور رئیس انریک پینا نیتو سره خپله خواوکي څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د پنځشنبې په ورځ مکسیکو جمهور رئیس ته تلیفون وکړ او خپله همدردي ورسره څرګنده کړه. دغه تباه کوونکې زلزله چې په تیرو سلو کلونو کې مثال نه لیدل شوی په پراخ کچه تباهي رامنځته کړې او په سلګونو کسان یا وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ټیکس ټیلرسن لندن ته د پنځشنبې د ورځې د سفر په ترڅ کې د چین نه رسمن وغوښتل شمالي کوریا ته د تیلو په صادراتو باندې بندیز ولګوي تر څو هغه هیواد مجبور شي چې د اټومي بم د جوړولو نه لاس واخلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سه چې زموږ بل خپرونه د روغتیا او نیز خپرونه ده، او د دې خپرونې موضوع په ځوانانو کې د رواني ناروغیو په اراضو او علایمو مخنیوي باندې د خپرونې میلمه ستاسو سره خبرې کوي. هیله ده چې خپرونه هیره نه کړئ. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.